السلام علیکم لس بجے شوی تاس آزادی ریڈیو اور دی خبرونی ډیره برخه د موسیقي پر ځانګړی شوی پروگرام تبیل شوی خو ځنی مهم خبری موضوعات هم پکې خبرېږي. لمړی لند خبرونه واورئ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د طالبانو د وروستي فرمان په اړه چې خو ته یې امر کړی مخونه دې په بشپړ ډول پټ کړي سخت اندېښنه ښودلې. ښاغلي ګوتریش نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې له افغان ښځو او نجونو سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې دي په دې برخه کې خپلې شوې وعدې عملي کړي. په ورته وخت کې د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبان د دې پر ځای چې افغانستان کې اقتصادي ناورین پای ته ورسوي او ټولګډونه حکومت جوړ کړي د ښځو او نجونو ځپلو ته یې دوام ورکړی. میرمن امیری په خپله ټویټر پاڼه د حجاب په اړه د طالبانو نوی فرمان ظالمانه اقدام بللی. د طالبانو د مشر حبت الله خونزاده د نوي فرمان له مخې د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته دنده سپارل شوې چې حجاب په جبري ډول پر ټولو افغان ښځو عملي کړي. د طالبانو حکومت وایي د ملي مقاومت جبهې په نوم کومه وسلواله ډله په افغانستان کې عملي حضور نه لري. طالبان دا خبره وروسته تر دې کوي چې پرون د مقاومت ملي جبهې وویل په پنشیر کې د درې او ابشار ولسوالیو له مرکز پرته ټولې سیمې له طالبانو نیولي او 15 وسلوالې ورته وژلي. خو د طالبانو د حکومت یو ویان زبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی پر ټولو سیمو حاکم دي.
د مقاومت جبهې په نامه موږ څوک نه پیژنو، البته هغه باغي او شریري ډلې په فیسبوکونو او ټویټر کې څه څه غیر اداره کوي په عملي میدان کې خود څه نه لیدل کېږي، خو په ټولو ساحاتو کې زموږ مجاهدین په قوت سره موجود دي.
له دې وړاندې هم د طالبانو او د مقاومت د ملي جبهې ترمنځ په پروان، تخار او بدخشان ولایتونو کې د جګړې راپورونه ورکړل شوي او دواړو لوریو پکې یو او بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. په کابل کې د ترکیې سفارت وایي په فاریاب، سمنګان، پروان او بغلان کې له 1200 سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره له هرات څخه مرستندویه توکي لیږدولې دي. د سفارت پرون ویلي مرستې به چې د ترکیې د بیلابیلو ادارو لخوا برابرې شوي پر اړو کورنیو وویشل شي. ترکیې تر دې مخکې هم په بیلابیلو ولایتونو کې له اړو کورنیو سره بشري مرستې کړې وې. د اوکراین پوځ وایي په تور سمندرګي کې د روسیې یوه بله جنګي کښتۍ هم ډوبه کړې ده. د اوکراین د پوز ویان سرګی براتچوک پرون شان بعد د ټلګرام چینل لاري وویل د روسي دا کښتۍ د اوکراین د بي پيلوټ الوتکې د حمله په پایله کې ډوبه شوې ده. د اوکراین د دفاع وزارت ویلي د روسي د توغندوی یو سیستم هم د روسي تر ولکې لاندې پر یو کوچنی ټاپو نسکور کړل شوې ده. روسي په دې اړه تفسیر نه کړی. او د یمن چارواکي وایي د هیواد په جنوب کې د شخړو له کبله د ملیشه ځواک دوه قومندانانو په ګډون تر لسو زیات کسان وژلې دي. په دې پوځي مرکز کې شخړه د القاعده شبکې د مشکوکو غړو د یوې ډلې تر نیول کېدو وروسته پېښه شوه. چارواکو پرون شنبه وویل شخړه د پنجشنبه نه وخته د ازوالې ولایت د امنیتي کمربند په نوم د ځواک په مرکز کې پیل او څو ساعته یې دوام وکړ. دا د هغو ملیشه ځواکونو مرکز دی چې د متحده عربي اماراتو لخوا تمویل او روزل کېږي او د جنوب انتقالي شورا ته وفادار دي. دا ځواک د یمن په جنوب کی فعال حضور لري. تاسو ازادي رادیو اورئ. د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستل شي، ازادي رادیو .com زموږ ادرس دی. پر خوځو د بشپړ حجاب د جباري کېدو په اړه د طالبانو تازه طرحې په افغانستان کې دننه او بهر د ګڼو کسانو غبرګونونه راپارولې دي. د بشري حقونو د څار سازمان یوه مشره هیدربار وایي په کار د هغه هیوادونه چې د خوځو د حقونو ملاتړ کوي په دې اړه یوه بیړنۍ غونډه راوبولي. یو افغان میرمن او د میدان خار پخوانی خارواله ظریفه غفاری بیا وایي حیرانه ده چې طالبان جنت او دوزخ او دین یا بدینی یوازې د خوځو په ظاهر پوري تړي. عصمت ساروان او نور تفصیل.
د بشری حقوقو د څار په نړیوال سازمان کې د شزو د حقوقو د برخې مرستیالي هی دربار په افغانستان کې پر شزو د حجاب د اجباري کېدو په اړه د طالبانو د حکومت پر تازه سپارښتنو انتقاد وکړ.
This latest order by the Taliban.
د طالبانو دا تازه فرمان د شزو او نجونو له حقونو د طالبانو د جدي سرغړونو د لړۍ ورستۍ مورید دی. دا په بیړه د نړیوال ټولنې ځوابي اقدام ته اړتیا پېښوي.
د طالبانو د مشر حیبت الله اخونزاده د تازه فرمان له مخې د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته دنده سپارل شوې چې حجاب په جبري ډول پر ټولو افغان ښځو عملي کړي. دغه وزارت د حجاب د جبري کېدو په اړه یو طرحه هم جوړه کړې او په کلی کل شوی د مسلمانو اسیدو او بالغو شزو لپاره حجاب رعایت کول فرض او ضروری دی. د میدان شار پخوانی شارواله ظریفه غفاری وایي نه پوهیږي چې طالبانو ولې هر څه یوازې د شزو په ظاهري بڼې پورې محدود کړي دي.
زه خو نور افغانستان کې د ننني ملایانو دې مذهب ته حیرانه پاتې یم چې ولې جنت او دوزخ، عزت او بې عزتي، ننګ او بې ننګي، حتی دین او بدینی او د غرض اسلام او کفر ټول یوازې زموږ په پلو زموږ په کالیو پورې تړي. او که رښتیا دا ټول موږ پورې تړلی وي نو بیا دوی څه لپاره او د څه بلا لپاره لا هم ژوند کوي؟
د بشري حقونو د سر په نړیوال سازمان کې د ښځو د حقونو د برخې مرستیاله هیدر بار وړاندیز کوي په دې اړه باید د ښځو د حقونو ملاتړي هیوادونه یو ګډ چلند خپل کړي.
The feminist foreign policy countries should.
د شوزو د حقونو ملاتړي هیوادونه باید یو بیړنۍ غونډه راوبولي چې د شوزو او نجونو له حقونو د طالبانو د سرغړونو پر وړاندې د مبارزې لپاره یو ګډه تګلارې جوړ کړي. په دې تګلارې او پلان کې د څارنه او مجازات شامل وي.
د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چې یو وخت د شوزو چارو وزارت او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیدو سره فعالیت بیا پیل کړي، پر شوزو د حجاب د اجباري کولو طرح په داسې حال کې تطبیقوي چې د ډیرو په باور په افغانستان کې چې یو دودیزه ټولنه ده او لوړان دي شوزو حجاب رعایت کوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ مشر وان براند هم د طالبانو پر دغه فرمان انتقاد کړی او وایي د دې پر ځای چې طالبان واقعي چلنجونو لکه خوړو، روغتیا، تعلیم او اقتصاد ته پام وکړي د ښځو حجاب ورته مهم ښکاره شوی دی. په افغانستان کې تر دې مخکې هم پر ښځو او نجونو یو لړ محدودیتونه لګول شوي چې د سیمې او نړۍ په سطحه یې عکس العملونه پارولي دي. ګڼی ښځې له دولتي ادارو له کار کولو منع شوي، نجونې تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري او ښځې له محرم پرته په الوتکو کې سفر نشي کولی.
د طالبانو لخوا د ښځو د حجاب په اړه مو د دوی د نوي فرمان په اړه باندې اوریدل. د ښځو د حجاب د اجباري کېدو په اړه د غبرګونونو په دوام تر دې مخکې هم داسې فرمانونه طالبانو صادر کړي وو چې پر ښځو او د هغوی پر فعالیتونو یې محدودیتونه او بندیزونه زیات کړي وو او د خلکو له سخت عکس العمل سره مخ شوي وو. زما همکار پر همدې موضوع د ولسي جرګې له پخوانی استازي شکري بارکزی سره مرکه کړې او د مرکې په پیل کې ترې پوښتلي چې طالبانو ولې د حجاب د اجباري کولو په تړاو نوی فرمان صادر کړی دی.
د طالبانو نه تنها یوازې د اجباري حجاب فرمان، بلکې د دوی فرمان چې په جبر او اجبار د افغانستان میرمنې د تعلیم، د کار، د سفر، د ګرځېدو حق او حتی د ژوند کولو حق ورنه اخیستل کیږي، نه تنها یوازې دوی نه بلکې حتی د دې د کورنۍ غړو ته هم تهدید آمیزه کارونه په نظر کې نیول شوي دي. د بیلګې په ډول باندې تنبیه، د بیلګې په ډول باندې زندانی کول او د بیلګې په ډول باندې محکمې ته تا معرفي کول. زه فکر کوم دا هغه تبعیض آمیز چلند دی چې د اسلام په تاریخ کې نه تاریخ دا شی لیدلی او منلی او نه هم د افغانستان په تاریخ کې دا بې ساری تبعیض څوک وایي چې تر ننه پورې د افغانستان خلکو سره شوی. دا په عملي ډول باندې د افغانستان د خلکو سره د هغې اوږدې دښمنۍ برخه ده چې غواړي افغانستان او د افغانستان خلک او مخصوصا د افغانستان میرمن په تورتم کې وساتي.
که په افغانستان کې پر نجونو او ښځو دغه ډول فشارونه زیاتیږي، بالاخره به څه فکر کوي چې وضعیت به کومې خواته ځي؟
دغه ډول فشارونه چې د طالبانو د فرمان او حکم او د هغوی د فرمایشاتو پر اساس باندې راځي، نه تنها یوازې د ټولنې رواني صحت ته دوی صدمه ورسي، بلکې د ټولنې او د افغانستان پرمختګ ته هم دوی ځان خنډ واقع کیږي. د دې تر څنګ چې د افغانستان خلک نور زیاتې نشي کولای چې په دغه فضا کې ژوند وکړي او دوی خامخا یوه لاره به ځان ته غوره کوي. او زه فکر کوم دغه رقم فرمانونه نور هم کرکه او انزجار او نفرت را منځته کوي. نو په یو ملک چې نه قانوني نه هغه نظام مشروعیت ولري، نه ځان جوابدي وګڼي، نه اسلامي احکام هلته پلی کي، او نه هم سلیقهیي کارونو په خاطر باندې سربیره پر دې چې خلکو ته د کار کولو زمینه نه برابرۍ، سربیره پر دې چې خلکو ته د مسؤون ژوند فکري او عملي زمینه ورته نه برابرۍ، دا خامخا د خلکو غبرګون او پاڅون باندې به منجر کیږي.
اوس څه په کار دي؟ نور نړۍ باید ستاسو په نظر څه وکړي، اسلامي سازمانونه او نور اسلامي هیوادونه؟
زه فکر کوم د طالبانو اوسنۍ کړنې او فشار عامل کېدل، طالبان اکثره غواړي چې نړیوال ټولنه تر فشار لاندې ونیسي تر هغو چې دوی په رسمیت باندې وپېژندل شي. او زما هیله هم دغه ده چې دغه فشارونو ته باید هیڅوک تسلیم نشي، نه د افغانستان خلک او نه هم نړیوال. او نړیوال سازمان ته جدن دا پکار ده چې د اسلامي اساساتو پر بنسټ باندې باید خپل روابط تعامل او خپل دریس د طالبانو د کړنو سره باید اعلان کی، ځکه چیرته اسلامي نړۍ ځان غلی نیولی د سیاسي ملحوظات په خاطر باندې. زه فکر کوم چې دا ستره جفا د هغه سلهاو زرهاو میلیون انسانانو سره ده چې د هغوی د اسلام په نامه باندې په دنیا کې ژوند کوي. دغه کړنې اسلام بدنامه کوي نسبت تر دې چې هغه رښتینی اسلام دنیا ته ور وپیژني.
د ولس جرګې مخکنی غړی او د ښځو د حقونو فعاله شکریا بارکزی بچوې د حجاب په اړه د طالبانو د نوي فرمان په اړه اندېښنو او پوښتنو ته ځوابونه ویل.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي ورستیو درنو ورختونو او سیلابونو په افغانستان کې تر 300 زیاتې کورنۍ اغیزمنې کړې دي. د دې ادارې په خبره ملګري ملتونو او اړوندې بشري ادارې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره سیلاب ځپلو ته د بشري مرستو پر رسولو کې همکاري کوي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ورستیو ورختونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. په افغانستان حکیم طالبان وایي چې د مړو شمیر هم 10 تنو ته لوړ شوی دی.
ملګری ملتونه وی له تیرې سیشن به د افغانستان په بیلابیلو برخو کې اورښتونو او سیلابونو تر 415 اتیا زیاتې کورنۍ اغیزمنې کړې چې شاوخوا 3400 کسان کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا پرون شنبه ویلي درنو اورښتونو او سیلابونو په بدخشان، بادغیس، بغلان، بامیان، فاریاب، هرات، جوزجان، کونړ، کندوز، سمنګان او تخار کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي او اټکل کېږي چې د سروې تر بشپړېدو پورې د غیزمنو سویو کسانو شمیر لا پسې زیات شي. د اوچا د اټکل له مخې په دغو سیلابونو کې نږدې 10 کسان مړه او ګڼ نور ټپیان شوي، خو د طالبانو حکومت د مړو شمیر تر دې زیات شي. اوچا وی له تیرې اونۍ 1210 کورونه تخریب، 410 کورونه څناڅه تخریب او 803 کورونه زیانمن شوي دي. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد وی له زیانمنو سویو سره د دوی مرستې روانې دي.
د اسلامي مرګ د امکانات په چوکاټ کې مرستې شروع شوي دي. د حوادث وزارت په همکارۍ او سرپرستۍ نور ارګانونو مسره همکار دي. په دې کې سره میاشت او د نورو مهاجرینو وزارت نور هم خپلې همکاري کړې دي چې د بېځایه سو او خلکو سره د سیلاب له امله کورونه نړېدلې دي او زیان ورته اوښتی، کومکونه دوام لري.
د طالبانو حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت کې د اسراری پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس ملا جانان سائق ازادي رادیو ته ویل د مړو شمیر زیات شوی دی.
د ورستۍ سیلابونو له امله د یوې هفتې په دوران کې په 19 ولایتونو کې 10 کسان شهیدان شوي او 26 کسان زخمیان شوي دي، او په کلي توګه په دغو ولایتونو کې 323 کورنۍ ویجاړې شوي دي او په قسمي توګه 3640 کورنۍ تخریب شوي دي. په دغو ولایتونو کې زموږ ټیمونه په سروې او توزیع باندې اخته دي او تقریبا زیات شمېر شهیدان او زخمیان په باریاب او بادغیس ولایتونو کې شوي دي.
افغانستان کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویلي د ټولو ولایتونو مسؤلانو ته امر کړی چې زیانمنو سویو کورنیو سره مرسته وکړي او تړل سوي لارې پرانیزي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس جو بایدن مېرمنې رومانیا او سلواکیا ته د سفر پر مهال له اوکراینی پناهغښتونکو سره د مرستندویه هیوادونو چلند ستایلی. جل بایدن له ځینې اوکراینی پناهغښتونکو امریکایي سرتیرو او د رومانیا له چارواکو سره کتلي دي. تفصیل له اجمل آنته.
د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مېرمنې جل بایدن له اوکراینی پناهغښتونکو د امریکا پر ملاتړ د ټینګار لپاره رومانیا او سلواکیا ته د خپل څلور ورځني سفر په لړ کې له اوکراینی کډوالو سره د مرستې له کبله د مرستندویه سازمانونو هڅې وستایلې. د ولسمشر بایدن مېرمنې پرون